مشال رادیو یو بلې خبرونه ته ستړي مشه وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی او دلته په پرا کې د سهار 9 بجې شوي. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه او سلام پښتونخوا مو واوریده او سترته بیا هم لا یو نوې خبرونه سره ز حسيبه شهید خرغلاست وایم په دې خبرونه کې بیا هم درته غن خبري رپورټونه لرو او د غن خبري رپورټونو تر څنګ د تا د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه د دې ساته خبرونه درته عبد الحی کاکړ وړاندې کوي.
سرچکی د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پولیس وايي نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان وژلې دی. د پاکستان د کراچي په ښار کې چارواکي وايي چې له زندانونو څخه څلور څلوېشت افغان بندیان خوشي کړي دي. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په محل اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د بلغرات عدالت امر وکړی دی چې رات کو میلاد چتی د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوال محکمې ته وسپارل سي. د نیټو جنگي الوتکو په پنځم ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نشه کړی دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پولیس وايي نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان وژلې دی. په برید کې یو پولیسوال او بل کس هم وژل شوی دی. د تحصیل مټه د ثانه مشر اواز خان مشال ریډیو ته د پیشي د څرنګوالي پاړه وویل
تقریبا داسې دو بجو وروستو شپې څه نامعلوم دهشتګر یا هر څوک چې کېدی شي هغه راغلی دی او په دې داسې په اسانۍ باندې ډېرې ته دننه شي دي او هینګرنیډ غورځولي دي ورته کمره کې نو دې کې دې شهید شوی دی.
د تحصیل مټه د تانې مشر اواز خان مظفر علي خان د عوامي نېشنل ګوند د مټه تحصیل مشر وو. دوه کال وړاندې وسلوالو طالبانو د نوموړي ورور یو زوی او ځینې نور خپلوان وژلي وو. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکي وایي چې له زندانونو څخه څلور څلوېشت افغان بندیان خوشي کړي دي. پولیس وایي دغه افغانان د قانوني استادو د نه درلودلو په تور شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې نیولي وو. په خوشي سو کې ځینې ماشومان هم سته. دوی بنن د چمن د لارې افغانستان ته ځي. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په محل اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ټلویزیون په وینا دغه کسان د جمعې په ورځ د وسلوالو ډلو لخوا ووژل سو چې پکې پولیس او ولسی وګړي هم شامل دي. بلخوا د اتو شتمنو هیوادونو د سرمشریزي په پای کې په خپور شوي یو بیان کې پر شام زور وکړ شوی دی چې د دولس د ولس د ازادي لپاره جایزه غوښتنې دي پر ځای کړي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ولسمشر بشار الاسد پرزد له تیرو لسو میاشتو راهیسي په روان مظاهرو کې د یوې اندازې له مخې یو زر کسان وژل شوي دي. د بلغرات عدالت امر ورکړی دی چې رات کو میلاد چتی د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوالې محکمې ته وسپارل سي چې دا ډول د عام وژنې جنگي جنایتونو او انسانیت پر ضد د تورونو په حق له محاکمه سي. دا اعلان د عدالت ویاند ماجا کواچوک په بلغرات کې د عدالت د باندې وکړي. د رات کو میلادچ د مدافع وکیلول چې دوی به د دوشنبه په ورځ د دې پر ضد یو درخواست جمع کوي. میلادچ د جمعرات پر ورځ نیول شوی وو. د نیټو جنگي الوتکو په پنځم ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نشه کړی دي. د لیبیا دولتي ټلویزیون وایي چې د ښار په جنوب کې له مزدانو میسمی سره شروع دغو بریدونو ځای ځاني او مالیزیا نړولې دي. تر دې وړاندې د اتو شتمنو هیوادونو غړو فرانس روسیې د لویدیځو هیوادونو ملتیا وکړه چې کرنل قذافی دي سمدستي واک پریږدي. دوی نوموړي ته له منځګړو څخه د استفادې وړاندیز وکړی. د غونډې وروسته د فرانس ولسمشر خبري کانفرنس ته وویل
مشر قذافی الا ان مان
د خاغلی قذافی اختیار د غپو خپلو لاسو کې دی. کچرې لمخیا خواشي نو د لیبیا وګړي به له تنګسې او خلاص کی او کپ ځای پاتې کې د لوغواړي نو له پایلو سره به مخ شي.
دا د فرانس ولسمشر نیکولس سارکوزی. بلخوا د روس ولسمشر دیمیدری میدیرتوفم ویلي چې کرنل قذافی نور د هیواد چلولو حق نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. تاسو مشال رادیو په منځنۍ صفحه 621 کې هم اوري او د دې ترڅنګ مشال رادیو .com کې هم زموږ ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم مو کوم خبرونه نوي اوریدلي نو بیا هم همالته تر لاسه کولای شي چې مشال رادیو .com ته ورشي پرونه خبرونه کې. په سواد کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر او دوه ملګري وژل شوي دي. په کراچۍ کې تر څلوېښتو زیات افغان بندیان خوشي شوي دي. دغه بندیان وایي
تللو مزدورۍ ته ایران ته تللو لاره کې ونیو. جیل کې مې تقریبا یوه نیمه میاشته سهار به لسونه واخله لسو پورې به موږ باندې هلته کار کوو.
اسلام آباد کې د پاړه چنار نه د راغلو خلکو احتجاج د جمعې په ورځ د ودیرشمې ورځې په مخه هم روان دی. احتجاج کوونکي د پاړه چنار د روډ د خوشکې دوه غوښتنه کوي.
دوی هفته تیرې شولې څه خاطر خو رزلټ سره نغلو
بګن سادی نه ونی ساتر ټله پوری دای لکه مت خطرناک دی. دی لکه کی بار بار مو کسانه وکیږي.
د خیبر پختونخوا د سلګریزي سیمې د بیا بحالۍ حال مو هم اخیسته دی او د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه هم درته لرو. ترکمنستان ته به د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه یو رپورت وري او د دغو خبری رپورټونو ترڅنګ په کلتوري رپورت کې به د موبایل ټلیفونونو په اړه ځانګړی رپورت وري. دا یو توتکی ده چې د موبایل رینګ ټون یا زنګ نقل کوي. په دغه رپورټونو ترڅنګ درته د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. تر پایا را سره اوسئ. او دا هم د خبرونې لمړی رپورت. پاسوات کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان د دوه نورو ملګرو سره یو ځای وشلې دي. پولیس وایي چې بیګا د شپې د کور ته لاسي بمونه غورځول شوې دي. په دې اړه مو سات مخکې د مشل رډیو له خبريال نیاز احمد خان نه حال اخیستې دي.
د مټی تانی ایس ایچ او غواس خان تر مخه دغه حمله 13/12 بجو نه ورسته شوې ده او وړاندې هم په مظفر علي خان بریدونه شوي وو. اس اچو د دغه پیخي په اړه مشال ریډیو ته ویل
تقریبا د 2 بجو نه وروسته شپه څه نه معلوم د شتګر یا هر څوک چې کېده شي اگر اگر دی او په دې داسې په اسانۍ باندې ډیره ته د نشي د هندګرز د ورزول دي ورته کمره کې د چونکې وو فرش باندې بلاسو کمزې چې دې بلاسو د قزې کې ګرنیټ ورته ایشته دی خواته نو دې کې به شي چې دې ادین علاوه زموږ سپیډ سپیشل فورس والا عبد الله نو دی هغه پکې شي چې دې چې هغه مقابله کړه خپوره اغه نورستو برندک یا راګي او شیر رحمان اغه پکې د شاډرې نیو مزدور کارو د برندک ملاسو اغه هم هټ شیر دې عمر دې بل زموږ یو سپیډ زرمین زاده هغه سپیشل فورس والا دې هغه په دې مقابله کې لږ زخمی شي. دا درې پکې سری د شهیدان دي او یو پکې زخمی دي زموږ سپیشل فورس سپیډ ورسره.
مظفر علی خان د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل مټې صدر او 1300 کالو راسه دغه پارټۍ سره تعلق لرو. درې کال وړاندې د سواد په طرحګرۍ کې وسلوالو د دوی رور مختار علی خان او بیا زوی افتاب علی خان هم وجلی وو. د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو شکردره کې د دوی کور او حجره هم سیزلې وه. د پیښو وروسته دغه ټوله سیمه پولیسو او د پاکستان فوج ګیره کې اغستې ده خو تر دې دمه په دغه کې څوک ګرفتار کړی شوی نه دي او نه سګون دغه پیښه په سر اغستې ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو او سند پولیسو د کراچۍ لزندانونو څخه سلور سلويخت افغان قیدیان وستلی دي. دغه قیدیان باندې د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل کیږي. کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری وایي چې دغه کسان سلويخت ورځ وړاندې پولیسو د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې وو. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای دغه خلک سلوی خورځ وړاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور پولیسو نیولې وو او دغه کسان به نن د خالی پورز د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل کیږي. راخوشه شو کسانو کې چې زیاتره یې د افغانستان د مشرقي صوبو اوسیدونکي وو په خپل خلاصون یې خوشحالي څرګندوله. د جیل څخه آزاد شو څو کسانو مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
جلال آباد تللو مزدوري ته ایران ته تللو لار کې جیل کې مې تقریبا یو نیمه میاشت سهار به لس بجو نه واخله اووه بجو نه واخله لسو پورې به موږ باندې هلته کار کوو. بس لاره کې روان و ایران ته تللو که نه موږ سره شناختات نه وو په افغانستان نه بیا مې توبه ده بیا افغانستان ته زندگی کې رایم. آئندہ کے بعد افغانستان آباد کو یا وہ اردو تلاش یا وہ پولیس تلاش یا وہ کمارا بہوشم
دیدی قیدیان پہ حقلا کراچی کے دا افغانستان جنرال کونسل عبدالاحد خالق یار مشال ریڈیو تویل چے رخلا سشو کسانو کے دلویان پہ گڈون یوش میر معشومان ہم شامل دی. دیوائی چلور سلویخ قیدیان وو دلسو عمرون پکی دا اتلسو کالو سخا کم وو دوی دا کراچی دا ماشومانو پا جیل کی بندیان وو چلور دیر شنور کسان بیا دا کراچی پا سنٹرل جیل کی وو دا سن حکومت او هوم سیکرٹریٹ سرا دا خبرو روستا دا کسان با دا پولی اخوان نن افغان چارواکو تا سپار لیشی. دا عبدالاحد خالقیار پا خبرا دا سن صوبی پا جیلونو کی پینزه سلویخ نور افغان قیدیان چې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه نیول شوې دي پاتې دي او د هغې د خوشی کولو لپاره د سند حکومت د چارواکو سره خبرې روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو ری اسلام آباد پریس کلب مخې ته د باډا چنار نه د راغلو خلکو احتجاج د جمعې په ورځ د وو دیر شمې ورځې په مخه هم روان وو. په دوی غوښتنه ده چې د باډا چنار سړک دې په ژر تر ژره توګه خلاص کړي شي او تختول شوي درې دېش کسان دې د طالبانو نه راخوشه کړي شي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د ټل پاړه چینار د ځوانانو او سپین روبو احتجاج اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په دیر شمه ورځ هم روان دي او د احتجاج کوونکو وینا ده چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک او نور د فاټا د قومي اسمبلی غړو د لوزونو باوجود د پاړه چینار سړک تر اوسه نه دی خلاص شوی او دغه رنګ تختولې شوي کسان د کوم شمیره چې دا وخت درې دېرش ده هم نه دی راخوشي کړی شوي. احتجاج کې ګډون لرونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل
دي کې د سې چلو اول سټارټ کې مو ته پارلمنټریانز راغلي او خصوصا ماروي من پوزی وهاب دا سٹارٹ کی مونتا ول دویم ورځ کی راغلی و نغی ورځ تاسو یی شو بمو فلور باندې او چتا و اغه نه بس به مونتا گورنمنٹ طرف نه شوکت اللہ انجینئر شوکت اللہ سے سفران منسٹر دے اغه کی نور الله قادری او سجی توری راغلی و نه اغه دل درغلی وخت من مو بو کړه تلی کیمپ او غدی پر راغلی تاسو بو کړه تلی کیمپ ختم کوی او دوی هفته ټایم مونتا را کی سم مونتا تاسو د کوم ایشو د دمو هایلایټ کو دوی هفته تیر شولې سر خاطر خو رزلټ سره نغلو.
یو بل ځوان ثاقب گش د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته صداسي وویل
دا بغن سادی نونی ساتر ټل پورې دا علاقہ مت خطرناک دی او دی لکه کی بار بار مو کسان غوکیږي او دین علاوه بار بار قتلېږي زبکیږي. خود دی کې مقصد د جدوجہد روان د احتجاج تاسو ته هم دا ریکوست کوم چې تاسو د خپل مشال ریډیو څخه قبایلو کې ډیر زیات مشهور دینن سبا تاسو دا تاسو کوی چې آیا دی حالاتو کې آیا کوم مذهب سره د چا تعلق کې غشیا دی که سونی دی آیا دوی ته تکلیف شته کنه او د روډ کوم مسله دی دا خود بار بار حکومت وی څه حال روډ کولو شي او هفته بعد بیا کسانو نغوه شي یا د مرشي نو دی ته روډ کولول نشي ویل ذمہ دار چوک دی.
احتجاج کوونکی وطن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غټه غوښتنه د حکومت نه د تختولې شو کسانو درا خوشی کې دودا نو موري زیاته کړه
مطالبه دی ګورنمنت هغه کې غټه مطالبه ده د حکومت 33 افراد اول 41 هغه کې ات کسان ډیر بې دردې سره شهید شول او هغه لښونه متبړي ملاو شول اته د حکومت کسان دی اوس پورې هغه قبضه کې دي مول مطالبه ده کو چې هغه فوري تور باندې ګورنمنت هغه غوې نه رها کی.
کله چې مشال ریډیو د فاټانه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین نه د دې کښاله د حل کې وو پختل نوموړی اویل
ترغه لګونمنت خبره دی ریډون کې ورېزو کې چې دا په کار دي ستوره پارلمنټریان دی فټا والا د لړ شي ان شاء الله وزیر اعظم ته تر بیٹی نی او دې لپاره یو پریس یو سوچ یو فکر مددا دې سره دې څنګه دې خبره حل راوځي د روډونو د کولاو شي او دې کې د ګورنمنت بالکل امداد دی خال کو سره پارلمنټریان سره سیویلین سره ټول سره دوه کې موږ دا کوشش وکړو ټول پارلمنټریان لړ شي وزیر اعظم سره دې مسله باندې کې خبره وکړو سولوشن او یو خط طریقے سره دی ولا یو حل روغ سی د مسله کومه نه ده غریدون کی او غدا پر ټول حل شي
د یادونه وردا چې احتجاج کوونکو او ویل چې د دوی غختنی ترسو نوی پوره کړی شوی تر هغه به دوی د خپل احتجاج جاری ساتي. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
و موریدل چې د کورمې د تل لپاره چنار اوسیدونکي د و ډیر شمې ورځې په مخه هم په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د تل لپاره چنار د لارې د خوشکېدو غوښتنه کړې وو. د دې ترڅنګ د دوی د درې دې شو بندیانو چې د طالب وسوالو سره دي د خوشکېدو غوښتنه هم لرله. په همدې اړه درته یعنی د کورمې د ایجنسۍ د حالاتو په اړه درته به هم رپورټ لرو. له څه مودې راهیسې په کورمې کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ فرقې ځینې نښتې روانې وي چې مرګ ژوبله یې هم لرله. خو تیره ورځ د سیمې مخورو مشرانو او سپینګیرو د دواړو نښتو ډلو ترمنځ د ډزبندیز اعلان وکړ. په دې اړه مجید بابر نور حال راکوي.
د تیر څو ورځو راهیسې د کورمې د قبایلي سیمې په بالشخیلو ابراهیم زو او خار کلی کې د فرقې د ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې وې چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. تیره ورځ د سیمې د سپین روبو مشرانو په هڅو د دواړو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ راپورونه دي. د دغې جرګې یو مشر حاجي فقیر زمان وایي چې ډزبندي شوې ده خو د دغې ډزبندۍ د بشپړتوب په اړه شکمن دی.
امید خدای ته اوس کېدی شي چې خدای وکړي چې دا دوامداره شي او مخته وچلېږي. حکومت تام مدایل حکومت خپله ډیموکراټ په سر وکړي خپل کوم کردار دی حکومت هغه صحیح طریقې سره وکړي نو دا ډزبندي به فایده راشي.
خود پاړچینار یو بل قبایلي مشر محمد عامر وایي چې دغه ډزبندي صرف په صده کې عملي شوې ده او زیاتوي
دا هو چې داسې و چې یو په صده غاړې کې دلته کې جنگ شروع شوی او یو د پاړچینار شمال کې غریزه لکه د شلوزان تنگای وته دې ځکه جنگ ونو دا کوم بسادي باندې کوم جنگ ودا خو بند شو. خو د شلوزان تنگي ولا کوم پرچنار شمال کې د غریزه علاقه ده دې فورونه پوری دې ځکه جنگ نو بند شوی او سپوریم حکومت یال تکي وقتن په وقتن مطلب فایرینګ کیږي او دواړه فریق موجود یال تکي.
په کورما قبایلی سیمه کې د 13 سلورو کالو نه په دغه جګړو کې په زورګونه خلک وجلې شوی جوبل شوی او بیکوره شوی دي. حاجی فقیر زمان د دغه زیانونو په اړه وای چې
2007 نه تقریبا ما په خیال کې چې څلور پنځه زره کسان ورکی مړ شو همداسې اته نه زره کسان ورکی زخمیان دي. په دې شکل کې ډېر کورونا او ډېر ځایونه خراب شو ړنګ شو سوي دي خلک بې کوره دي.
چې کوم مړ شو د هغوی غم خو هم ډېر دی خو چې کوم اوس په دغو سیمو کې ژوند کوي د هغوی څه حال دی. محمد عامر یو ځل بیا
تاسو خپله یقین وکړئ چې په پرچنار خبره به زه تاسو ته وکړم چې پرچنار کې څوره څه د غالې دوکانونه سره کې وړه میلایږي هغه بالکل خالی شوی دی نور غوړی نه ملاویږي جی او حکومت خوراکي مواد زیات زیات غزړه دل پاتې دی هغه خلک هغه باندې گزاره کوي او بل هغه داسې شون کې دغه ځکه د سبزو سیزن دی دغه علاقې کې بل د ټینډي ملاویږي او د کوم بنډې منډې د کوم خلک سبزي دا ملاویږي دی باندې خلک گزاره کوي او کې مشکلات داري نور حکومت زوري خوراکي مواد لکه غوړی شو او نور حکومت هغه هغه نه ملاویږي جی خاص کر ورو ډیر زیات تکلیف دی ټول د کنه خالی دی خلکو ته ډیره زیاته پریشانی دی حواله سره.
په کورما قبایلی سیمه کې د جګړو او بیا د امن د معاهدو د لړۍ دومره زړه او بې اعتبار ده چې د ځایي خلکو اوس د دغو جرګو د فیصلو او د حکومت له طرفه دغه فیصلې عملي کولو باندې د بې یقیني ښکار شوې دي. خو د دې نه باوجود امن یې خوښ دی او امن ته اړتیا لري. محمد عامر راته وویل چې اوس دواړه فرقې ډلې د دې جګړو او مرګ جوبلې نه تنګ راغلي دي او د امن په بشپړتوب متفق دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
تاسو هم همدا اوس ورشي mashalradio.com ته زموږ ټولې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم یې لیکل شوی بڼه تر لاسه کړئ. او اوس درته هم یو نړیواله موضوع لرو. د نړۍ د اتو سترو صنعتي یا پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G8 مشرانو له هغو عربي هیوادونو سره چې نوې پکې دیموکراسي غوړېدلې ده د میلیارډونو ډالرو د مرستو اعلان او ژمنه وکړه. د G8 غونډه چې په فرانسې کې پرون پای ته ورسېده پکې روسیې د لومړي ځل لپاره ښکاروو چې د لیبیا مشر معمر قذافي باید واک پریږدي. د G8 د غونډې په ترڅ کې مو له شویو پریکړو څخه له واشنګټن د مشال رادیو خبریال هارون بچا خبروي.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا G8 د مشرانو د ورځنۍ غونډه 13 ورځ په اروپایي هیواد فرانس کې سرته ورسېده چې په خبر کړل شوې اعلامیه کې د مصر او تیونس له نویو حکومتونو سره د جمهوري او اقتصادي پیاوړتیا په مخه د 40 بلین ډالر د مرستو ژمنه وشوې. رایټرز اجانس خبر ورکوي چې په یادو شویو دواړو عربي هیوادو کې سخت کال د آزادو ټول ټاکنو د ترسره کولو تیاری پیل شوی چې ورته د ملاویدونکو امداد زیاتره برخه د قرضو په صورت کې وي. پر دې سربیرا راپورونه ښایي چې د G8 هیوادونو بعد د تیلو پښتمنیو ماړه عرب ریاستونه او ځینې نور مالداره حکومتونه هم وهڅوي تر څو د نورو شاوخوا 40 بلین ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړي. له غونډې وروسته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ډاډ څرګند کړ چې هغوی به د سیمې هر هغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي کوم چې سیاسي اصلاحاتو راوړلو ته ژمنتیا وښایي. موږ د مصر او تیونس له مشرانو سره لوز هم وکړل چې نړیواله ټولنه به د هغوی د هغو پلانونو چې د اقتصادي پایښت او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لپاره جوړوي ملاتړ وکړي. دا مرستې به په ابتدایي مرحله کې د مصر او تیونس لپاره وي، ولې په پای کې به د هر هغه هیواد لپاره وي چې د جمهوریت او اصلاحاتو لاره خپله کړي. او ښکارا ده چې په دې لړ کې د لیبیا مثال هم ورکول کېدی شي. نوموړي هم دغه راز خبرداري ورکړل چې کچرې په اقتصادي توګه پرمختللي هیوادونه د عربي نړۍ اړتیاوې له پامه وغورځوي نو عین ممکن ده چې دغه عملیه ناوړې پایلې ولري.
If we fail to support these countries,
mung bayat pashak ke wonusu ke cherta mung de hewa dun sarap mrasto kawul ke patira glu no da wada ha gatar haguru do pyawri kawul pa mana wi che de zwan kul la charae aw ham ye arbanuna de khpalo nawado azaim ul para karawi zabawariyam che ke mung nakama ki gu no de europe lo junubi pul sakharawatun ke nor zyata tarhagari kadwali aw besubati ba ne gza mung de hewa do danana pa mung aghizu ki
coming from europe's southern border and that affects us right back at home.
راپورونه وايي چې د مصر او تیونس اعلی حکومتي چارواکو چې د G8 هیوادو له مشرانو سره په فرانسې کې لیدکاته وکړه هغوی سره د اعلان شو مرستو هرکلی کړی دی. بلې خوا ته بیا هم د G8 د غونډې پترس کې په دوو نورو عربي هیوادونو شام او یمن کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو غندنه شوه او په حکمرانانو یې غږونه شوه تر څو له زور زیاتی څخه په لاس اخستو د خلکو جمهوریت حکومت ته درناوی ورکړي. د غونډې پر مهال ویل شوی د لیبیا حالات هم له نږدې وسیړل شول چې په نتیجه کې د G8 هیوادونو مشران په دې سره موافق شول چې معمر قذافي په خپلو خلکو د زور زیاتی لړۍ ته په دوام ورکولو په دغه هیواد د واکمنۍ کولو قانوني جواز له لاسه ورکړی دی. د غونډې په پای کې د غونډې کوربه او د فرانس صدر نیکولا سرکوزی خبریالانو ته وویل چې د روسیې په شمول واړه غړي هیوادونه په دې خبره سره سلا دي چې د لیبیایانو څخه د دفاع په غرض دی د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له سپارښتنو سره سم د قذافي د حکومت پر ضد پوځي عملیات لا پسې ګړندي کړي شي. د ښاغلي قذافي اختیار د هغه په خپلو لاسو کې دی. کچره لمخیا خواشی نو د لیبیا وګړي به له تنگسه او خلاص کی او که په ځای پاتې کېدل غواړي نو له پایلو سره به مخ شي. د امریکا صدر براک اوباما هم چې د G8 په غونډه کې ګډون درلود یو خبری کانفرنس ته په خپلو سرګندونو کې د قذافي لخوا د واک د پریښودو په خبره ټینګار وکړ او ورسره روانو حالاتو ته په کتنې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هوارولو ضرورت هم په ګوته کړ. موږ په دې سره شو چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا بدلیدونکي حالات د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن د کوششونو د لا پیاوړي کولو تقاضا کوي او دا چې په خپلو کې د نږدو همکارۍ په ترڅ کې به دواړه ډلې وهڅو سو د خبرو اترو میز ته راشي. په داسې حال کې چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې خلک د بشري او جمهوري حقوقو غوښتونکي شوي دي، د شننکو په اند د نړۍ د اتو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تمرکز په هغو لارو چارو چې په ترڅ کې د عرب استبدادي رژیمونو په ګوښه کولو د سیمې د نویو جمهوریتونو اقتصادي پرمختګ یقیني کړل شي. هارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی.
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
زما کور زما کلی اونیز خبرونه هم د مشال ریډیو یو لغ خبرونه څخه د خو پروانه خبرونه کې تاسو ته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته ورشو درته بیا هم د سیمه پاړه رپورٹ لرو. ٹاکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن ترکمنستان ته ولاړ شي. دا سفر څو ورځې وروسته تر دې تر سره کیږي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی له دغه هیواد څخه کتنه وکړه. ترکمنستان د طالبانو د واکمنۍ سره ښه اړیکې لرل او افغانستان تمه لري چې جنوبي اسیا ته به د دغه هیواد د ګازو له تیرېدو سره اقتصادي ګټې وکړي. له حامد کرزی سره په دې سفر کې د سوداګرۍ، قانون او برېښنا او فواد امی وزیران هم شامل دي. له کابل د مشال رادیو همکارا مخفي عزیزي په اړه په دې اړه رپورټ راکوي.
حکومتي سرچینې وایي چې ولسمشر کرزی په دې سفر کې د خپل ترکمنستاني سیال او نورو اړوندو چارواکو سره په پنځو بیلابیلو برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر به په دې څلور ورځني سفر کې له ترکمنستاني سیال سره په دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو سربیره یو شمیر اقتصادي، سوداګریز، فرهنګي او په ځانګړي ډول د ګاز د نلیکې د کار په ګړندي کولو هم خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مرستیال صفت الله صحاف صافی ترکمنستان ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه وایي
د دې سفر په لړ کې به ولسمشر د ترکمني چارواکو سره یو لړ اعلامیې او مشترک همکاریو سندونه هم لاسلیک کړي چې د دې په سر کې به د منځنۍ او د سیمه ییز امورو په اړه باندې به یو مشترک اعلامیې هلته هم صادرېږي. د ترکمنستان او د افغانستان د دوستۍ اعلامیه به هم هلته صادرېږي. د انرژۍ او د ګازو انتقال به افغانستان ترکمنستان افغانستان ته په دې اړه باندې بحث یو سند همکاري لاسلیک کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په اوسني شرایطو کې د ولسمشر کرزی سفر ترکمنستان ته مهم بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي. سیاسي کتونکی وحید مجدادی ټکی ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډیان کولای شي د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې ښه رول ولوبوي. وحید مجدادی زیاتوي چې ترکمنستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له پاکستان وروسته د طالبانو سره ښې اړیکې درلودې او کولای شي چې اوس هم په دې بهیر کې جوړ کوي رول ولوبوي.
داسې ګانګوسیدي چې طالبان امریکا سره خبرې کوي او له بلې خوا د سولې عالي شورا هم په کار بوخت دي چې طالبانو سره لاره پیدا کړي او هغوی سره خبرې وکړي. په داسې حالاتو کې ګاونډي هېوادونه کولای شي چې په دې پروسه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
سیاسي کتونکي وایي دا چې افغانستان د امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو په درشل کې دی نو افغانستان یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ته ښایي دا ډاډ ورکوي چې دا تړون په سیمه کې د کوم هېواد په ضرر نه دی. وحید مجدا هم وایي چې افغانستان باید په دې برخه کې د ګاونډیو هېوادونو اندېښنې له منځه یوسي تر څو وروسته له دې په افغانستان کې د ګاونډیو هېوادونو لاسوهنې کمې شي. له بل لوري سیاسي کتونکی نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي دا چې اوساما بن لادن په پاکستان کې وژل شوی او ښایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته شوې وي نو افغانستان هڅه کوي چې له نورو ګاونډیو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري.
افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د تا اړتیا لري چې د ښه ګاونډیتوب د اصل پر مبنا له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره روابط ولري. د بلې خوا په اقتصادي لحاظ افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند په یو مشترک اقتصادي پروژه سره ګډ شوي دي چې هغه د ګازو د پایپ لاین تمدید د افغانستان لار د ریاست دو هیوادونو د پاکستان هند د مسالې تمدید ده. بله مسله دا ده چې په دې شرایطو کې چې اسامه په پاکستان کې وژل کېږي د کابل او اسلامآباد ترمنځ د دې اعتمادي فضا طبیعتاً باید عمل شوي وي. نورو ګاونډیو هیوادو سره د نږدېوالي مسله مطرح کېږي چې دا هم افغانستان ته مهمه ده.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې ترکمنستان ته سفر کوي چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا کمیسیون هم ترکمنستان ته سفر کړی وو او د سولې د بهیر په اړه یې له ترکمنستاني جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې وې.
تاسې مشال رادیو ری او له همدې رپورت سره چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته زیاتې خبرونې نیمه برخه ته رسیدلې وو. عبدالحی کاکړ درته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي. لس نیمه بجې دي.
د خیبر پښتونخوا په سواد ضلع کې چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان وژلی دی. په برید کې د یو پولیس په ګډون دوه نور کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکي وایي چې له زندانونو څخه څلور څلوېښت افغان بندیان خوشي کړي دي. د بلغرات عدالت امر وکړی چې اراتکو میلادي چې د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوالې محکمې ته وسپاري. د نیټو جنگي الوتکو په پنځمه ورځم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په مهال اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو واریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او مخکې تر دې چې د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونې ته ورشو بیا هم درته یو کلتوري البته ټولنیز رپورت درته لرو. اروپای ټولنه وایي چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون او بي سیمه کمپیوټرونه روغتیا ته تاوان رسوي او په کار د چې په سکولونو یا خوندزیو کې لدی ټکنالوژي لږ کار واخیستل شي. په دې اړه درته رپورت وړاندې کوو. اروپای ټولنې په د روسیو کې خبر ورکړ چې موبایل ټلیفون او بي سیمه کمپیوټرونه د انسان روغتیا ته خنې دي، نو په کار د چې په خوندزیو یا سکولونو کې تر وسه پورې ترې ډډه وشي. په دې اړه ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي چې د دغو وسایلو وړاندې خای کانسر یا سرطانی ناروغي پیدا کړي او د دماغ پر ودی اغیز وکړي. البته ډیلی ټلیګراف ورسپانه دا خبره هم کوي چې دا مسله د روغتیا نړیواله اداره نه مني او دغه نړیوال سازمان لا سیډونو ورسته سرګند کړي چې یا دغه برېښنایی وسایل روغتیا نه خرابوي او یا هم انسان ته لږ زیان اړوي. رپورټونه سرګندوي چې د اروپای ټولنې له لوري کېدای شي چې دا مسله عمومي غونډې ته وړاندې شي. البته تر څو چې په عمومي غونډه کې پر دې مسلې سلانه وی شوې قانوني بڼه نشي خپلولای. اروپایي ټولنه دا خبره په داسې حال کې خبروي چې نن سبا په نړۍ کې د بيسي کمپیوټرونو او ګرځنده لاسي ټلیفونونو یا موبایل کارول خورا ډیر او پراخه شوې دي او د دې خبرې یو بیلګه دا ده چې په جرمني کې ان توتکی مرغان د موبایل د بیلابیلو زنګونو او نغمو نکلونه کوي. لومړی موبایل ټلیفون په 1993 کال کې جوړ شو. دا موبایل موټرولا کمپنۍ راوویست چې 2 کیلو دروند وو. دغه ټلیفون بیا ورو ورو پسې سپک شو او دومره نور شایان پکې ځای پر ځای شول چې نن سبا د وړو کمپیوټرونو کار هم ورکوي. نویګیټر او لارښود هم لري او د کمرو پر ځای هم کارول کیږي. په 1990 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسانو موبایل ټلیفون کاراوه او په 2010 کال کې دا شمیره 3600 میلیونه کسانو ته په ټوله نړۍ کې ورسیده. خو د افغانستان او پښتونخوا او بیلابیلو قبایلي سیمو کې لا هم ځینې خلک د دې اسانتیانه برخمن نه دي.
نیاز مساخیل مشال رادیو لورالای
خالد خان مشال ریڈیو پیخور
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
تاسې مشال رادیو ری او سم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه درته لرو. د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه درته بشیر کو خوړند کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د مشال ریډیو د باختر ستوري په دې خبرونه کې درته د وی افغان لیکوال سره چې د افغان مرمنو په اړه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی مرکه دراورو د خاغلی درویش دورانی او پزلپور شهر هم درته لرو او د یو سندرغاړي سره مو درته خوږی خبرې او د هغه خسته سندرې هم راوړو. اوریدونکو زرغونه کرګر په دې وروستیو کې د ګرانې زری یا ډیر زری په نامه کتاب کې په انګریزي ژبه د څو هغه افغان مرمنو کیسې راخستي چې د خرابو رواجونو له وجې ژوند ګډوډ دی. دا کتاب په برتانیا کې د وینټیج ډیجیټل خپرونکو ادارې لخوا خپور شوی او ډېر لس کیسې پکې راغلي دي. زرغونه کرګر دا کیسې د بی بی سی له هغه پروګرام څخه راخستي چې نوموړی د ښځو د حقونو په اړه جوړاوه او پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو ښځو هغې ته د خپل ژوند ناخوالې ویلي. محترمه کرګر وایي چې په کتاب کې د ښځو د کړاوونو او جرأت کیسې شاملې دي. هغه زیاتوي
ولا زه ورته ویلی شم د دوی د مقاومت او د دوی د ژوند واقعیتونه قصې دي. مثلا د شیرین جان شادي یوه ښځې قصه ده چې ماشومتوب کې بدو کې ورکړل شوې وه، اوس سپین سرې ده. هغې ما سره خبرې کړې وې، د هغې قصه ده پکې. مثلا د وژمې په نامه یوه بلې ښځې قصه ده چې یوه پخې د راکټ په یو برید کې په کابل کې له لاسه ورکړې وه. دا چې دې څنګه کار کوي، څنګه ژوند پر وخت بوتو، مخکې د دې نه څه کول، څومره دغه د راکټ برید په ژوند کې اثر پرېښوده، د دې د ژوند قصه ده.
د دې کتاب سوچ درته څنګه پیدا شو او د لیکلو مقصد مو څه؟
د کتاب ما خو د بی بی سی راډیو کې د ښځې او نننۍ نړۍ پروګرام مخې ته بیو، څو کاله مې هلته کار وکړو، ډېرو ښځو سره مې کار وکړو. افغانستان ته پکې څو دفعې لاړم، هلته مې ښځې وکتلې او موږ یوه برخه لرله هلته چې د ژوند قصو په نامه نومېدله. د دې ژوند قصو په برخه کې ما داسې قصې د لاسه کړې چې ما ویلې که دا ونه لیکل شي داسې ضایع کېږي. کېدای شي پښتو دري کې به دا مثلا قصې افغانانو ته دومره نوي نه وي، یا داسې شیونه به وي چې تېرې شوي دي په خلکو او اوس هم لا تېرېږي او افغانان ترې خبرې شاید اکثرا، خو زما په نظر نړۍ کې خبره نه ده. او ما ته همدغه سوچ راغی، ما ویلې دا که په انګریزي ژبه زه ولیکمه کېدای شي ډېر دا لویدیځوالي ولولي، هغه کسان چې زموږ وطن کې ښکېل دي، په جګړه کې ښکېل دي، هغوی ته مهمه ده چې پوه شي چې زموږ په ښځو اصلا څه تېرېږي، زموږ د ښځو ژوند څنګه دی، زموږ وطن کې مثلا چې جګړه یې د هغې اغېز مستقیما د ښځو د میندو د خویندو د جنکو د دوی په ژوند دی اغېز څه دی. ما له د دغې ښځو د کیسو یو غورچان باید زه ولیکم په انګریزۍ.
نو د دې کیسو د لیکلو په دوران کې یادینه مخکې چې تا د ریډیو د پاره د سره فایل کولې، د دې ستا په ژوندم څه غیس کړی دی په عملی ډګر کې؟
ولې نه، د دې آی افغان خزې ژوند ما ته مقاومت را بخلې دی، ما ته هغه جرأت را کړی دی چې د خپل ژوند کې ډېرې غټې پرېکړې وکړم. د آری وی خزې قصه چې ما اورېدلې ده، ما ته ډېر څه زده کړي دي، د دوی د مقاومت، د دوی دا وفاداری، د دوی هغه صبر چې دوی لري، دا ډېر شیونه ته ما زده کړل. او ډېر مثلا په هغه شرایطو کې چې دوی پرېکړې کوي د خپل ژوند په باره کې، یا کله یې نشي کولی پکې شرایطو ته دستنګ شوي، د دوی ډېرو نه ما زده کړل.
په غربي مطبوعاتو کې، خصوصا د برتانیې په مطبوعاتو کې، ستاسې په باره کې دا لیکل شوي چې کله تاسې دا کیسې لیکلې نو تاسې وویل چې ولې زه د ځان نه شروع نه کوم، زما خپل کورنۍ ژوند څنګه دی، او بیا تاسې پریکړه وکړه چې تاسې د خپل خاوند نه بیل شئ. نو که په دې اړه راته ووایي.
مطبوعاتو کې خو لږ شانې هرڅه معلومات لږ ټویست کېږي او لږ شانې بدلېږي، خو البته ما چې د مخکې تاسو ته ویلې د دې ښځو ژوند ما ته قوت راوبخه، ما ته د پریکړې لاره روښانه کړله. البته کورنۍ ژوند کې زما ستونزې وې، او داسې پرېکړې مې وکړې چې کېدای شي زما د کلتور او زما د هغه کورنۍ د قوانینو یا هغه اصولو سره ناسم و، خو ما باید کړی وای، ځکه د اصلاح دپاره که یو څوک د سې ژوند تیری چی مثلا په خوخې نه تریخي زما پر نظر دا غي آینده ټول لپاره خنه ده او ما دغه سې پریکړې پکې وکړلې.
زرغونه کرګر تاسو په دغه کیسو کې دا هم شته دي چې د خزو په اړه مثلا داغه د واده د شپې کیسه یا داغه باندې د خاون داسې شکونه کول چې هغه کېده شي یو پیغلنی دا د افغانستان د ټولنې سره تاسو څنګه غنئ چې دغه سې کیسه په کتاب کې لیکل
تاسو خپل البته هغه ټولنې سره کار کوي البته خبره سي د افغانستان د ټولنې زمنګ ټولنه کې ډېرې ناویانې د سې دي چې د دغه شکونو په خاطر ژوند تبا شوی دی د دغه شکونو په خاطر وژل شوی دی. ما خو د ښځو سره چې مې کار وکړو ډېرې داسې جنکۍ ما پیدا کړې ډېرې داسې ښځې ما پیدا کړې چې ټول ژوند دی په تورتم کې تیر شوی دی په دې چې کورنۍ مثلا میړې خواښې اندرېندې په خرابو نومونو یادوي په دغه مسایلو باندې پیشک کوي چې دوی خپله اصلا په ګناګار دي ځکه معلومات نه لري. زمونږ ټولنه کې معلومات خصوصا به طبي معلومات خصوصا به د نارینه او ښځو منځ کې دا ډېر کم دی او دغه د معلوماتو نشتوالی د دې سبب کیږي چې دغه شکونه په ښځو وشي. هر چا ته خدای پاک یو رقم هغه بایولوجي یا یو رقم دغه نه دی ورکړی ډېر خلک بدل دي لکه مثلا یو جنۍ یا یو هلک پیدا کېږي لاسې کوږي دا خو د خدای ورکړه ده نو داسې خو نه ده چې دا به څوک نه مني واقعیتونه چې ومنل شي او زما په نظر دغسې واقعیتونه نه منل زموږ ټولنه کې ډېرې بدې بدې پېښې رامنځته کړي دي.
زه به تاسو ته یو بل کتاب خبره وکړم د بک سیلر آف کابل یا د کابل کتاب پلورونکي په نامه یو نارویژي ژورنالیست و هغه یو کتاب لیکلی و د دې کتاب مرکزی کردار امدا لیکوالی چې دی له دې عمله عدالت ته کش کړه چې د هغه په وینا د نوموړي د کور د میرمنو د بدن خاکی په دې کتاب کې وړاندې کړی وي لکه مثلا داسې لیکلی و چې ښځې څنګه په حمام کې لامبي دې ښځو د دې د کور ښځو څنګه په حمام کې لمبل او داسې نور. ستاسو په کتاب کې هم برخې ما د دې کتاب چې لوستې دي په هغې کې هم دغه رنګه شیان شته چې کېدای شي افغانستان کې ورته لوڅ لیکل وویل شي. فکر نه کوم چې دا د افغان کلتور خلاف کار دی او کېدای شي هغه افغان مېرمنې چې تاسو په کتاب کې کیسې راخستي په دې خوشاله نه وي.
اول خو دا افغان مېرمنې چې کیسې ما راخستي دي د دوی آیډنټیټي ټول ما سره خوندي ده د دوی نمونه رښتیا نمونه نه دي زه په دې اساسیتونو باندې پوهېږم. د شاه محمد د بوکسلر آف کابل د کیسې سره زما د کتاب بدلون دا دی چې د ښځو دا کیسې په خپل ژبه په واقعیتونو ما ته کړي دي یا زما همکارانو ته کړي دي د بی بی سي نه خبرې شوې دي نو کله چې یو قصه خبرېږي زما په نظر او نمونه خو یا دا زه پوهېږم زمونږ ټولنه کې زه هېڅکله نه غواړم چې مثلا هغه ناوې ته چې پروګرام ته خط لیکي د هغې ژوند د یو کتاب یا د یوې لیکنې د خاطر تباشي البته د الهي نوم په رښتینو نوم نه دی او زه فکر نه کوم او دا چې الهي منلې ده چې قصې کتاب کې راشي او خپل دا ومنل چې رادیو کې خطر ولېږي او قصې خپره شي او خپل کتاب کې غوښتي چې زه غواړم ته خلکو ته ووایې چې په ما څه تېرېږي او خلک زده کړي چې بله ناوه د بلې ناوه باندې ستې نه شي زما په نظر داسې څه شی پکې نشته زما کتاب کې.
زرغونه کرګر یو خبره بل ستاسو په کتاب کې یو ځای کې راغلي چې کله په افغانستان کې ښځه کونډه شي نو بیا په خپلواک توګه د خبرو کولو حق نه لري دا کېدای شي ډېر افغانان تاسو سره دا خبره ونه مني تاسو به څه وایئ؟
البته د کتاب نه چې کله داسې یو کوټ راخلي او هغه یوه جمله مثلا موږ وویو چې کتاب کې داسې لیکل دي چې خپلواک توګه باندې کونډه حق نه لري د خبرو کولو البته دا ځکه چې بدل دي داسې کونډې شته چې هغه کورنۍ ټوله چلیم بې تاسو څه فکر دی؟ زه تاسو ته مثلا که د یو افغان سړي په صفت درنه پوښتنه وکړم کله چې یوه کورنۍ کې یوه ښځه کونډېږي دا ری څونه شي نه د لاس اور کې د دې په څنګه چې خپل میړه د لاس اور کې
خدا زه پښتنه تاسو نه کوم فکر نه کوم چې دا به یو قسم ته لک شانته به زیاتوبي
زیاتو په زما په نظر په دې نه یي چې که د لیلا قصه د زما په نظر د لسو کونډو ښځو نمایندګي کوي، نو کیدای شي د پنځو یا د دوو نورو ونه کړي، ځکه هره ټولنه کې مختلف حالات شته. خو زموږ ټولنه په مجموعي ډول زما په نظر کله چې یوه ښځه کونډیږي په یوه کورنۍ کې هغې ټولنه کې ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ کیږي، او دا زموږ د ټولنې واقعیتونه دي.
نو تاسو فکر کوئ چې دا خو مجموعي صورتحال نه دی، عمومي داسې نه دی چې ټول خلک داسې دي، که څنګه؟
نه، ټول خلک، ما خو ځکه ما د خپلې جملې شروع کې وویلې ټول خلک هره ټولنه کې بد او ښه حالات شته.
که ما دا پوښتنه ځکه وکړه چې ستاسو په کتاب باندې کوم لیکنې شوي دي، بیا مقالې بلکل شوي په هغه کې لاندې چې خلکو تبصری لیکلي، اکثر افغانان دي، په هغه کې دا لیکل شوي دي، زه درته داغه امغه نقل قول راخلم چې وې بدبختانه زینو خلکو له افغانستان څخه د پیسو او نوم د پیدا کولو لپاره کار اخیسته. دا کتاب هم دغه یو کوشش دی چې لیکواله په ډیر جذباتي انداز د افغان مېرمنو د مصیبتونو په وړاندې کولو سره ځان مشهورول غواړي. تاسو د دې په جواب کې څه وایئ؟
ولا، زما هدف خو مشهورول نه دی. اول زما دا کتاب ایدیا چې ما سره کله پیدا شله، ما خو تاسو ته پیل کې مو ویلي چې زه غواړم د افغان ښځو، البته د دیار لسو افغان ښځو، هغه څه چې په دوی تیر شوي دي هغه بیان کړم، او د واقعي رښتینو قصو بیانولو کې کوم نقص نشته زما په نظر. او ما په دې تمه نه دی لیکلی دا کتاب، ځکه دې کې ډېر د ډېرو ښځو زما خپل احساسات شریک دي، او زه هیله کوم چې زما لوستونکي د دې درناوی وکړي. لږ که دوی فکر کوي چې ما ته زما د شهرت او یا د پیسو په خاطر کړی دی، نه پوهېږم که شهرت راکړي ولې نه، شهرت د چا خوښ نه دی، خو زما چې لیکلی دی په دې هدف نه و. او که پیسې را ته پیدا شي تې پیسې د چا خوښې نه دي.
دا باختر ستوری د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو، زمونږ زینو اوریدونکو د تکړه شاعر درویش دورانی د دې شعر غوښتنه کړې و چې پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
زما پزړه کې ک بوتان وینې نو مات یکړه ته، دا بوتخانه دغه سیمه پرېږده جمعات یکړه ته. زخور عزیزتا پر ازایم پکی هیچ نوایم، کمی غمونه در تا کم خکاری نو زیاد یکڑا تو. جهان انبار کری رنگارنگ وسلی زما و مختا، وای دا خپل وطن تیوسا و خیرات یکڑا تو. بدی د هر یو محفل سراغ کړي، درد دولس واخلا او برخه د خپل ذات یکړه ته. د درویش زهر زهر ژوند خوستا په مخ کې دینن، خواږه د شونډو دی ورګټ کړه لگ او شات یکڑا تو. خواگه دو شوندو دی ورگت کڑا لگ او شات یکڑا تو.
اوریدن کو عاشق ساهو داسی یا پختون سندرغاره ده چه خواگی یا کلیوال سندره دیر مینوال لری. پا خوست که دا مشال ریدیو همکار نقیب الله متنوال ور سره مرکه کړي، او په سر کې تی پختلی چې خلکو یې د سندرو په وړاندې څنګه خبرګون کودلې.
دی وخت سره هغه عزت هغه مینه زما په نظر چې ډیره کافی و. زما په نظر زمونږ دپاره اوس خو ماشاءالله خلک هم خوشوي دي، ډېر خوشوي دي، ځکه چې د هنر سره آشنا شول، پوهېږي په موسیقي په هنر ډېره مینه لري ورسره.
ډېر ځله داسې کېږي چې ځینې کسان د یو ځانګړي استاد نه په یو ځانګړي مسلک یا په کسب کې یا په فن کې زده کړه کوي. تاسو هم په دې برخه کې کوم استاد لرئ؟ نه لرئ.
ډېر درې څلور استادان لرم متنوال صاحب. او دا چې زده کړې مې دومره یو لږ لږ څه راته خیلي دي، خو په هغې ما ډېر عمل کړی دی، په لږو زده کړو مې عمل ډېر کړی دی. او دا چې مجبوریت دی وجې نه، کله هغه نه وي، کله زه نه وم، زه په خارج کې وم، دوی په وطن کې وي، که بیا زه په وطن کې وم، دوی یو بل ته لاړ شي.
له خارج نه دې خبره وکړه، کوم هیوادونو ته مو سفرونه کړي دي او کوم هیوادونو کې مو کنسرتونه ورکړي دي؟
متنوال صاحب، په دوبۍ کې مو ډېر عمر تیر کړی دی، اوه اته کاله مو تیر کړی دی، هغه ځای کې مو کاروبار کول، ما هغه ځای کې مو خپل پروګرامونه کول، او د دوبۍ نه بیا د پروګرام دپاره، کنسرت دپاره قطر ته تللي وو، او د قطر نه بحرین ته. او بس له هغې نه بیا هم چانسونه ډېر وو، خو دا چې نصیب نه و شوی، او دغه ځای ته مونږ د کنسرت لپاره تللي.
تاسو غرنۍ سندرې خلک ډېر خوښوي، او خو نورې سندرې هم تاسو فکر کوم وایي، اوس خپله تاسو کوم ته ترجیح ورکوي، غزلونو ته، غرنیو سندرو ته، یا محلي نورې سندرې چې دي؟
متنوال صاحب، څوک چې کوم شی زیات تشویقوي د هنرمند مغز سره، ټول هنرمندان زما په نظر چې د غزل سره مینه ډېره لري، هغه څه چې دی ولس زیات خوښیږي هغه ته دوی ډېره توجه کوي. دا منم چې غرنۍ سندرې یو دا چې زمونږ دود رواج دی، او بل زمونږ وطن غرنۍ دی، د غرنۍ سندرې په خلکو ډېر اثر کوي.
ډېر ځله داسې کېږي چې هنرمندان د نورو هنرمندانو سره په ګډه سندرې وایي. تاسو هم د کوم بل چا سره داسې په ګډه سندرې، غرنۍ سندرې ویلي؟
ما یو وخت کوم سندرغاړي چې وو زما همزولي وو، هغو سره خپل وخت سره ما ډېرې سندرې، غرنۍ وي که ټپې وي که همداسې نور غزلونه وي، په ګډه مو ویلي دي. اوس تقریبا د ډېر وخت وشولو چې ما په ګډه سندرې چا سره نه دي ویلي، هغه وخت سره میلی دي.
د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خپله بجې غږوم، بجې سره مې شوق دی ډېر، او شوق مې د ټولو نه زیات د رباب سره دی، خو رباب ډېر ګران کار دی، او زه وایم چې داسې نه وي چې دغې ته مخه
سختې پردي دي.
او کنه
عاشق استاد، که تاسو دا راته ووایئ چې خپله په دې فن کې خپل ژوند څنګه محسوسوئ، خوشحاله یې، په هنر کې ژوند څنګه دی؟
نو متنوال صاحب، تر اوسه مونږ خپل گزاری حال ژوند کړی دی، یو داسې عادي ژوند مو کړی دی.
نه نه، زما هدف دا دی چې تاسو خوشحاله یې، نه خوشاله
ستاسو خبرې تر ازم چې داسې عادي ژوند مو کړی دی په دې هنر کې، چې تر اوسه پورې چا مونږ ته ضرر او هغه نه دی رسولی. او خپل په دې فن کې څوک چې ملنګي کوي، او دا کسب دی ملنګي دی،
کله کچا ته قبر کړي دی هغه پکې خوشحالي نه لیدلې. دا فن دی ملنګې فن دی او دا به تل خوشحاله وي چې څوک په ملنګې کوي.
ځکه ما اورېدلې شکو ستاسو چې وایي څوک چې د موسیقۍ آلات غږوي څوک چې سندرې وایي د هغو ژوند ډېر خوشحاله وي او تجربه هم ښودلې چې د هغو عمر هم اوږد وي، نو طبعا چې دې سره به یو څه خوشحالي ورسره وي.
دا موسیقي خو ازاد وغه دی
روح
روح دی او نو دا حقیقت خبره ده چې په موسیقۍ کې څوک خپه کیږي نه. بعضی وخت خلک خپه شي مایوس شي سل خبرې پکې راځي، خو تر اوسه پورې زه الحمدلله هر چا ته دا وایم چې هیڅوک د خپل قسم نه ناشکره کیږي نه. ولې چې کله خپل قسم ته درناوی ونه لري هغه کامیابی نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې و ختم شو. خپل کوربا بشیر ګوخته اجازه ورکي. الله مو ملشه.
پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی پانی د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د محبت زړه د درد سرمایو چې پانی اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے دفسر کی سوچے پانے دمور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی دمور بو کو ملم دیوی زکنا بلی دی د مور بوخ کو ملم دی وی زکنا بل دی د مور بوخ کو ملم دی وی زکنا بل دی زمانو سهم نہیں ری گی ہاو چھ پانی د محبت زڑ د درد سرمایا اوچے پانی اوچے پانی د پسرلی د خائستوں